دا د ازادي رادیو د وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته مخمنۍ خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د ادارې مشر ویلي دي چې امریکا تر یو تریلیون ډالر لګښت په افغانستان کې اداري فساد او بیکاري او بیکاره پلان دغه لګښت اغېزمن کړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل د افغانستان خبرونه دروړي.
ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت ادارې ته امر کړی چې د تنظیم شویو جرایمو او له هغې ډلې د سړي تښتونو په مخنیوي کې اقدام وکړي. د مالیه وزارت وایي د دې وزارت دوه کارکوونکي د بډو د اخیستو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي او فرانسوي چارواکي وایي د پاریس د حملو مشکوک تنظیمونکی تیره شپه د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت عمومي ریاست ته امر کړی چې په هیواد کې د تنظیم شویو جرایمو او له هغې ډلې د سړي تښتونو په مخنیوي کې اقدام وکړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې د مجرمینو پیژندنه او قانون ته د هغو سپارل د کشفي ادارو له اولویتونو څخه دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت له ادارې څخه همداراز غوښتنه کړې چې د اختطافونو د مخنیوي په وړاندې د موانعو په اړه خپل راپور جمهوري ریاست ته وسپاري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار څخه تکتیکي پشاتک کړی. د بدخشان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر سخیداد حیدری نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه اوس هم روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلي دي خو د خرابې هوا له کبله یې عملیات نه دي پیل کړي. د حیدری په وینا وسلوالو مخالفینو تېره ورځ په دې ولسوالۍ حمله وکړه چې په نتیجه کې یې لس وسلوال مخالفین او درې افغان پوځیان چې د یمګان د امنیت مدیر هم پکې شامل دی وژل شوي. طالبانو ادعا کړې چې دا ولسوالۍ نیولې ده. په زابل کې د یو ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن له غرمې وروسته د سیوري ولسوالۍ په عمرزیو کلي کې هغه مهال وشوه چې د ملکیانو یو ټراکټور موټر د سړک د غاړې پر ماین وخوت. اخوا په بغلان کې د یوې سینما مخې ته هم په یو زرنج موټر سایکل کې یو ځای پر ځای شوی بم چاودیدلی چې څوک پکې وژل شوی نه دی خو د ټاپیانو شمېر یې 1500 ته رسېدلی. د مالیه وزارت وایي چې د عوایدو د برخې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستو په تور نیولې او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کسان د بډو غوښتلو پر وخت د اړوندو څارونکو لخوا نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې مالیه وزارت په عوایدو او ګمرکاتو کې د اداري فساد د لمینځ وړو په هدف خپلې هڅې چټکې کړي او په دې برخه کې له هر ډول قانون ماتونکو سره کلک او پریکړو نه چلند کیږي. فرانسوي چارواکي وایي چې د پاریس د حملو مشکوک تنظیمونکی تیره شپه د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی. د پاریس ښار څارنوال نن وویل چې عبدالحمید اباوت چې د بلجیم و د پاریس په شمال کې د تیرې شپې په عملیاتو کې وژل شوی دی. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز نن په فرانسې کې د کیمیاوي یا بیولوژیکي حملو د خطر په اړه خبرداري ورکړ. والز نن د پارلمان په غونډه کې د راتلونکو دریو میاشتو لپاره په فرانسې کې د بیړني حالت د دوام په اړه له رایو اخیستو مخکې وویل هیڅ احتمال هم باید له پامه ونه غورځول شي. نن موږ باید هیڅ امکان رد نه کړو. زه وایم طبعاً له ټولو اقداماتو سره چې د مخنیوي لپاره شوي پوهیږو او باید دا خبره په ذهن کې وساتو چې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د کارولو خطر شته. تروسه وبخښئ چارواکو په دې عملیاتو کې چې د نومبر د 14مې د حملو پر اصلي طرح متمرکز و د اتو نورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. د یو بل خبر له مخې د بلجیم صدر اعظم چارلز مایکل نن د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د تروریستانو د ځپلو په مقصد امنیتي اقداماتو او د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د 300 میلیونه یورو اضافي لګښت ژمنه وکړه. بلجیم د پاریس د حملو په اړه د تحقیقاتو اصلي محور دی. روس تل دې چې داعش ډلې په یو نوي ویډیو کې د امریکا پر نیویارک ښار د حملو ګواښ وکړ. چارواکو د دې ښار د اوسیدونکو خلکو د آرامولو هڅې پیل کړې. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو او د پولیسو کمشنر ویلیام باتون خبریالانو ته وویل چې په دې ویډیو کې کوم مشخص ګواښ نه دی شوی. د بلاسیو له خلکو وغوښتل چې په ډاډه زړه خپلو کارونو ته دوام ورکړي. استخباراتي سرچینو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې په دې شپږ دقیقو ویډیو کې د نیویارک ټایمز چوک او د منهاتن میټون سیمې چې د سیلانیانو لپاره په زړه پورې دي ښودل شوي وي. او راپورونه وایي چې روسیې او چین د 45 روسي جټ جنگي الوتکو د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. د روستک په نوم د دولتي شرکت د مشر سیرګیف خمیزوف له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی وایي د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې معاملې تړون لاسلیک شوی. خمیز ویلي چې چین د دې تر ټولو پرمختللو روسي جنگي الوتکو لومړنی بهرنی خریدار دی. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې روس ابرون اکسپورت مشر اناتولی اسیاکین تیره میاشت ویلي و چې د ادارې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ 116 هیوادونو ته د 115 میلیارد ډالرو په ارزښت وسله صادره کړې.
احمد تکلو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت موندونکي پلاوي نتیجې اعلان کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د ادارې مشر ویلي چې د امریکا 1 ټریلیون ډالر لګښت په افغانستان کې اداري فساد او بیکاره پلان اقسمت کړی. دا به هم اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي که د ولسمشر د حقوقي سلاحکار فعالیتونه غیر قانوني ثابت شي، عبدالعلي محمدي باید عدلي او قضایي ادارو ته وروپېژندل شي. په یو بل رپورټ کې به واوري چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیي قمندانۍ په حمله کې 15 حمله کوونکي او وژل شوي او همدارنګه د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې مو له دې خبره وشي. د فرانسې صدراعظم اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي ترورستان له کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو کار واخلي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت موندونکي هیئت د څېړنو نتیجې اعلان کړي. دوی د پنځشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې افغان حکومت د دې نتایجو له اعلانه ډاریږي او د کار د حکومت حیثیت ته صدمه رسولي. یوسف خان زدران له کابل د موضوع نور تفصیل راکوي.
د کندوز پیښو د حقیقت موندونکي کمیسیون په څېړنو او راپور تر 10 ورځې اوړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه د دغه کار وروستۍ نتیجې مجازات او مکافات نه دي اعلان کړي. اوس یو شمېر مدني ټولنې انتقاد کوي چې پاره برخه کې په ځانګړي ډول د کندوز له پیښې سره د افغان حکومت سست چلند په حکومت د خلکو بېباوري زیاته کړې ده. د ټولنیز عدالت په نوم د مدني فعالانو حرکت وایي چې که د کندوز د سقوط اصلي دلایل او کمبودی له خلکو سره شریکې او عاملین یې مجازات نه شي، خلک به د کندوز سقوط ته د حکومت لدننه د یو تنظیم شوی پلان پسترګو ګوري. دغه حرکت غړي عین الدین بیک د پنځشنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې معلوم شي د کندوز د سقوط تر شا د چا لاس وو، باید د حقیقت موندونکي پلاوي نتیجې له ملت سره هم شریک شي.
این همه جنایت در کندوز بالای مردم بسیار یک
په کندوز کې دغه جنایتونو په خلکو ډېرې بدې اغېزې کړې دي. هغه څه چې په زابل کې دوه کسانو د وژل کېدو په اړه خلکو جدي اقدامات وکړو، په یاد وساتئ چې په دې اړه به هم خلک غلي نشي او له حکومت جدن غواړي چې ژر تر ژره د کندوز جنگ او هلته چې کوم جنایتونه شوي خلکو ته یې بیان او وایي چې څوک د دې تر شا وو. د میزان د میاشتې په 13 نیټه جمهوري ریاست د فاروق وردګ او امرالله صالح په مشرۍ یو پلاوی وګمارو چې د طالبانو لاسته د کندوز د سقوط ټول عوامل وڅېړي او د وروستیو اقداماتو لپاره یې جمهوري ریاست ته وسپاري. دغه کمیسیون بیا د شاوخوا 2.5 اونیو په ترڅ کې په 200 پاڼو کې لیکل شوی راپور بشپړ او د عقرب د میاشتې په پیل کې جمهوري ریاست ته وسپاره. د دغه کمیسیون غړو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې په خپل راپور کې ټول نواقص روښانه کړي او په کدرونو تشکیلاتو او پالیسیو کې له حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې په دې اړه د حکومت وروستی موقف او بالاخره د حقیقت موندونکي کمیسیون د څېړنو پایلې څه دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي وایي چې حقیقت موندونکی پلاوی او د امنیت شورا په دې اړه بحثونه کوي او وروستۍ نتیجې به ژر په ډاګه شي.
با حکومت افغانستان
دی وای هر کله چې دغه پلاوی خبرې له افغان حکومت سره بشپړ شوې او هر دوه لوري یو پریکړې ته ورسېدل او هغه اقدامات چې دوی کوي موږ به هم خپل اقدامات کوو او دغه راپور نتایج به افغان ملت ته روښانه کوو. ښاغلی هاشمی وایي چې د راپور د نشرېدو په وړاندې هیڅ څه ممانعت نشته، بلخوا یو شمېر فعالان وایي چې د کندوز د پیښې وروستۍ پایلې په ډاګه کول هغه یوازینی کار نه دی چې پاتې او د نتیجې اعلان یې ځنډیدلی وي، بلکې د ډېرو نورو پیښو لپاره هم د ملي وحدت حکومت پلاوي کمیټې یا کمیسیونونه ټاکلي چې نتیجې یې بیا لکه د کندوز د پیښې په شان یا ځنډیدلي او یا بیخي له پامه غورځول شوي دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت باید د نتایجو په ډاګه کېدو کې هم هغسې جدیت وکړي لکه په څومره صورت چې د څېړنو لپاره ډلې یا کمیسیونونه ټاکي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د ادارې مشر ویلي دي چې د امریکا یو ټریلیون ډالر لګښت په افغانستان کې اداري فساد او بیکاره پلان اغیزمن کړی. جان سوبکو چې په 2012 کال کې له افغانستان سره د امریکا د بیارغونې د چارو سر مفتش وټاکل شو، تر اوسه یې په افغانستان کې د امریکا د یو ټریلیون لګول شوو ډالرو په اړه 136 رپورټونه خپاره کړي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې مشر وایي چې دوامداره اداري فساد، بیکاره پلان او بې ځایه لګښت په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې هڅې اغېزمنې کړې دي. امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې 1 ټریلیون ډالر لګولی دي او د دغه هیواد 2200 فوجان په دې موده کې وژل شوي دي. د امریکا لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو د امریکا په رولد آیلند کې براون پوهنتون ته د وینا پر مهال د چهارشنبې په ورځ وویل د بیا رغونې هڅې بیا بیا دوامداره ګواښونو اغېزمنې کړې دي او اداري فساد زموږ پر هرې هڅې تاثیر کوي. جان سوبکو زیاته کړه چې د افغانستان د ودې لپاره او د حقو کارونو د ساتنې لپاره چې امریکا په دغه هیواد کې کړې دي باید د اداري فساد مخه ونیول شي. د نړیوالو اړیکو څېړونکی عزیز بارس وایي
مشکل دولت افغانستان د برنامګي او بې ظرفیتي
د افغانستان د دولت ستونزه بې پروګرامي او د ظرفیتونو نشټوالی دی او د امریکا او لوی قدرتونو ستونزه دا ده چې کله یو واړه هیواد ته ورشي هغه هیر کړي او د ټولې سیمې په فکر کې شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې ادارې یا سیګار له څو کلونو راهیسې انتقادونه زیات کړي دي او روانه میاشتې په دې ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د طبیعي ګازو د یوه مرکز ته جوړېدو په اړه راپور ورکړ چې پر دې مرکز د امریکایانو د مالیاتو له درکه 340 میلیونه ډالر لګول شوي دي، خو دا مرکز په 15 لک ډالرو جوړېده. په یوې بلې قضیې کې سیګار ویلي دي چې په هلمند کې امریکایي پوځیانو په 2010 کال کې یو لوی مرکز جوړ کړ، خو بیا وروسته د دې پوځي مرکز مسؤول وویل چې دې اډې ته اړتیا نشته. جان سوبکو وایي چې بیا وروسته یو شمېر جنرالانو وویل چې د دې اډې لپاره کانګرس پیسې ځانګړې کړې دي، نو باید کار یې ونه درول شي. جان سوبکو زیاته کړه پر دې مرکز 6.5 میلیونه ډالر ولګېدل، خو هغو جنرالانو چې د دې ودانۍ د کار له درېدو سره مخالفت نه کاوه له هغوی سره چا حساب ونه کړ. د امریکا د مرستو ادارې یا یو ایس ایډ په افغانستان کې یو شمېر ښوونځي جوړ کړي دي، خو په دې نه پوهېږي چې څومره مکتبونه یې ودان کړي دي. جان سوبکو وایي چې موږ باید دې ته وګورو چې کوم کار اغېزمن دی او بیا هماغه ترسره کړو. سوبکو زیاته کړه باید په دې پوه شو چې افغانان څه غواړي او څه د استفادې وړ دي چې جوړ شي. سوبکو بیا وویل له استادانو پرته مکتب، له دوا، ډاکټر او نرس پرته روغتون په کار نه دی.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي که ولسمشر د حقوقي سلاحکار کړنې غیر قانوني ثابت شي، عبدالعلي محمدي باید عدلیه او قضایي ادارو ته وروپیژندل شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر حقوقي سلاحکار هیڅ کوم اجرایي صلاحیت نه لري. یوسف خان زدران له کابله رپورټ وړاندې کوي.
د کابل بانک یو پوروړی خلیل الله فیروزی ته په کابل ښار کې د سمارټ سیټي په نوم د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ګڼ خبرګونونه راوپرول، تر دې چې جمهور رئیس د خپل حقوقي سلاحکار وظیفه وسنډوله. په داسې حال کې چې د ښار جوړونې وزارت وایي دغه تړون ته یې د جمهور رئیس د حقوقي سلاحکار په حکم زړخه کړی و، د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د اجراتو لپاره د سلاحکار حکم خپله جرم ګڼل کیږي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار هیڅ اجرایی صلاحیت نه لري او د هیواد د نافذه قوانینو لمخې یوازې کولای شي چې جمهور رئیس ته حقوقي مشورې ورکړي. ښاغلی احمد زای وایي چې که د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي دا کړنې ثابت شي، باید هغه د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي.
مشاور وزیر دنده صرف مشوره ده، نه اجرایي کارونه چې دی په چا باندې قومنده وکړي. نو چې دلته دومره اشتباهات دی وکړي، نو له نورو نو به څه ګیله وي؟ که چیرې واقعا دغه جرمونه ټول په ده باندې ثابت شو، دی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي او د افغانستان نافذه قوانینو په چوکاټ کې به دی خپل جرم سزا ویني.
په همدې ډول ښاغلی احمد زی وایي چې دوی ته د یوه داسې مکتوب کافي او مررسېدلي چې د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي مالیه وزارت ته هدایت کړی تر څو ټول وزارتونه د لګاز ګروپ سره، کوم چې د خلیل الله فیروزي اړوند دی، د ګاز تړونونه لاسلیک کړي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې له دې وړاندې د عبدالعلي محمدي وظیفه د هغه تړون له امله ځنډیدلي چې ویل کېږي د کابل بانک د یو پوروړي خلیل الله فیروزي سره یې د یو ښارګوټي د جوړولو لپاره د ښار جوړونې وزارت ته مکتوبونه لیږلي دي. جمهور رئیس غني بیا وروسته دا تړون لغوه اعلان کړ او د دغې قضیې د لا څېړلو لپاره یو پلاوی په کار ګمارلی دی. د دغه پلاوي تر ټاکلو وروسته عبدالعلي محمدي ویلي په هغه مکتوب کې چې د ښار جوړونې وزارت ته لیږل شوی، د نه دي ویلي چې د سمارټ سیټي د ښارګوټي جوړولو تړون دې د فیروزي سره لاسلیک شي، بلکې د نوي زاده وردګ د ساختماني شرکت یادونه کړې ده. خو پوښتنې دا دي چې آیا د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار صلاحیت لري چې د ښار جوړونې وزارت ته دا ډول کوم مکتوب ولیږي، او آیا د ښار جوړونې وزارت د حقوقي سلاحکار د مکتوب په اجراتو مکلف و، او که چیرې دغه وزارت دا مکتوب غیر قانوني ګڼه، ولې د مسؤلیت د رفع کولو لپاره لوړ پوړو نورو مرجعو ته خبر ورنه کړ؟ د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود د خلیل الله فیروزي سره د دغه تړون د لاسلیک په غونډه کې حاضر و. نو اندېښنه دا ده چې څنګه یې د عبدالعلي محمدي او ښار جوړونې وزیر سره یو ځای د دغه تړون هرکلی کوو. لنډه دا چې د دې مسلې په اړه دا او د دې تر څنګ ګڼې نورې پوښتنې هم د خلکو په ذهنونو کې شته، او باور دا دی چې د دې قضیې تر شا د لوړ پوړو ډیرو چارواکو لاسونه دي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان وایي هر څوک چې د سمارټ سیټي ښارګوټي د جوړولو په تړون کې له خلیل الله فیروزي سره ښکیل دي، باید تر قانوني څېړنو لاندې ونیول شي. له دغو څېړونکو څخه امان الله احمد زی وایي چې که د دغې قضیې سره سیاسي برخورد ونه شي، شفافې څېړنې کولی شي چې په دې مسله کې د ډیرو لوړ پوړو چارواکو سرغړونې ثابتې کړي. معلومیږي چې له زندانه د یو کس فاصل او بیا له هغه سره د داسې یو لوی تړون په لاسلیک کېدو کې ستر لاسونه ښکیل دي. زه فکر کوم چې شاید هم د دغې قضیې سره سیاسي چلند وشي، خو که چیرې ورسره حقوقي چلند کېږي، په دې قضیه کې به نور ډېر کسان شامل شي چې باید ورسره قانوني چلند وشي. د ښار جوړونې وزارت نه نیولې بیا د جمهور رئیس تر حقوقي سلاحکار او نور کسان چې فیروزي یې له زندانه باسلی او حتی که څارنوالۍ هم د دې کار مخنیوی نه وي کړی، قانوني مات کړی، او باید دا ټول تر څېړنو لاندې ونیول شي. یو شمېر نور کارپوهان وایي چې په ډېرو داسې مواردو کې مصلحتونه د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې په اداري فساد د کاکړو لوړ پوړو چارواکو په وړاندې قانون په سم ډول تطبیق نشي. دوی وایي افغان حکومت ته د فساد سره د مبارزې یوه زرینه موقع په لاس ورغلي، او باید له همدې قضیې ثابته کړي چې د ملي وحدت حکومت د فاسدینو سره څه ډول چلند کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د کار او توسعه په نوم یو ګوند چې خپل ځان د افغان حکومت په وړاندې اپوزیسون معرفي کوي، د ملي وحدت حکومت په کارونو انتقاد کړی او د حکومت په جوړښت او پروګرامونو کې د بدلون غوښتنه کړې ده. په دې اړه به د سید کمال شاه عارف راستولی رپورټ واورو.
د افغان حکومت په وړاندې د اپوزیسون په نوم ډله د یو لړ نورو انتقادونو ترڅنګ وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په هیواد کې د امنیت په ټینګښت او د سیاسي او اقتصادي ثبات په تامین کې پاتې راغلي او په خپلو کړو ژمنو یې عمل نه دی کړی. د ولسي جرګې غړي عبداللطیف فدرام چې د پنجشنبې په ورځ د حکومت په وړاندې د اپوزیسون له مخیب څخه خبرې کولې، انتقاد وکړ چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره په هیواد کې بیکاري، اداري فساد، د مخدره موادو په کښت او قاچاق او له هیواد څخه د ځوانانو په تیشته کې زیاتوالی راغلی.
نه باسه فاطمه زیدایی مطرح است، نه باسه
د وای نه د بې وزلۍ د له منځه وړلو او نه هم د زده کړو او پالنې خبرې مطرح دي. خلک یې په خپل حال پرېښول. څو تنه د خلکو پر ځان او مال مسلط شول، چې په نتیجه کې په دې وروستیو دوو دریو میاشتو کې 1,26 زره ځوانان له هېواده تېښتې ته مجبوره سوي دي.
126,000 جوان افغانستاني رسېدل.
ښاغلی فیدرام د حکومت په جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې افغان ولسمشر ټول صلاحیتونه په خپل کنټرول کې نیولی او خلکو ته د تصمیم نیولو حق نه ورکوي. هغه وویل چې د هیواد له تجزیه سره سخت مخالف دی، خو غواړي چې افغانستان څو ایالاته سي تر څو ټولو خلکو ته د تصمیم نیولو حق ورکړل سي. ښاغلی فیدرام وویل چې د ده په نظر د هیواد د روانو ستونزو یوازنی حل د فدرالي نظام رامنځته کول دي، خو ټینګار یې وکړ چې په هیواد کې د قومي فدرالي نظام طرفدار نه دی. دغه ناسته کې د کار او توسیع ګوند مشر ذوالفقار امید وویل چې په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د سولې راوستلو په برخه کې د حکومت هڅې حقیقي نه دي.
آخرین ردی پای ناامنی در ارګ
دی، وای د ناامنی ورستۍ پل په ارګ دی. د تورستان لپاره د ملمستونونو او سیاسي پاسپورتونو شاهدان تاسو خپل یاست، تاسو د سولې د جالي پروسې لپاره د ډیرو سفرونو شاهدان یاست، او دغه ارګ ناس یې نړیوالو ته دا پیغام ورکوي چې طالب تورست نه دی. و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت مسولینو نظر له ځان سره ولرو، خو هغوی په دې اړه له هر ډول څرګندونو ډډه وکړه. خو تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو د دې سره سره چې په خپلو کارونو کې ځینې نیمګړتیاوې منلې، ټینګار یې کړی چې د اوسنۍ ستونزو د حل په برخه کې زیاتې هڅې کړي او نور به هم هڅه وکړي چې ټولې ستونزې حل کړي.
نن سهار د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ باندې په برید کې 15 برید کوونکي او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوي، درې د ملي اردو سرتیری او درې ملکیان ټپیان شوي. په عین وخت کې د سرحدي په نوم د ملي اردو یو سرتیری وایي چې درې حمله کوونکي چې قمندانۍ ته ننوتل د ده لخوا وژل شوي. محمد صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نیاز محمد مجاهد په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 8 بجې د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ لومړی یو ځان وژونکي د موټر بم چاودنه وکړه، وروسته څلور حمله کوونکي چې د ملي اردو یونیفرم یې اغوستی و قمندانۍ ته ننوتل. د نیاز محمد په وینا تر یو ساعت مقاومت وروسته څلور سره حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د نوموړي په وینا په دغه حمله کې یو د ملي اردو سرتیری ووژل سو، درې د ملي اردو سرتیری او درې ملکیان ټپیان سوي.
بلې، په دې کې تقریبا درې کسه ملکي خلک ټپیان سوي دي او درې کسه ملي اردو زخمیان سوي دي، یو نفر ملي اردو شهید دی. نو نور تلفات نه لرو، نو 15 کسه انچاریان و چې هغه ټول د ملي اردو په لباس کې و، ډېر مجاز و چې د مزدا په وایسته باندې راغلي و. نو هغه یو بل چې تاسو ولیدی د فیلډر موټر چې په بغل کې ورسره و، چې په هغه کې تقریبا لسته کې هغه بعد پر سره ورسېدی چې دی خپل انفجار وکړي یا نور کوشش کوي چې ولسوالۍ او مرکز ته ننوځي. الحمدلله زموږ ټول پرسنل ورته آماده و چې هغه یې د منځه یوړ.
د ګل محمد په نوم د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د حملې په اړه مخکې له مخکې راپور ورکول شوی و او دوی یې د شنډولو لپاره تدابیر نیولي وه. په عین وخت کې د سرحدي په نوم د ملي اردو یو سرباز وایي چې درې حمله کوونکي چې قمندانۍ ته ننوتل د ده لخوا ووژل شول.
په پایره ناسولمه چې یو ناساپ دراس شول، چې دراس ما سره بل مرګره چې د انجینری ټیم ثابت و چې زما ورته نفر او نفر په منګ راورسې د په منګ راپورته کې د قمندانۍ خو ولسوالۍ د کاش راو کړ. درې ټاکه ما پیو کوم ته وګرځي زه اردو ما اردو هم نه یو د انتیاري و چې ټاک مې پکو درې ټاکم بیا په ما ټاکو که دانه پوچکړه چې پوچکړه ما چې ټاک پیو کوم بیرته راوې در اردو بیا ویشته.
درې کسه پکې ما ویشتلې دي اواز یې انفجار وسه په اتاق کې وم. په اتاق کې هم خپل سلام راواخیستې، هغې بام ته وختم دی، بام نه معلومېدله نور دې دمن قرول نیولای وو. کله چې بام نه ما ورته وکتل د درې کسه ژوندي وو، یو کس زخمی وو. دا درې کسه چې ما وویشتل هغه یو کس یې کانټینر نه راووته، سیغه کانټینر نه راووته په ما ډزې وکړې، په ما ډزې وکړلې ما په ضربه وله زخمی شو. ولید چې ولید بیا په ما مرمۍ تیره کړه، بیا په ما ضربه وواله، چې بیا په ما ضربه وله درېمه ضربه کې بیا ما وویشت ختم مې کار خلاص شو.
د دغه حمله مسولیت د دولت وسلواله مخالفینو منللی. د طالبانو ویان کاری سپ احمدی ازادي راډیو ته ادا کړی چې په دغه حمله کې تر لسو زیات پولیس او د ملي اردو سرتیری وژلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز د پاکستان د پوز له مشر راحل شریف سره په واشنگتن کې د افغانستان په اړه روانه ونې خبرې وکړي. د دې غونډې پر مهال د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز له پاکستان نه وغوښتل چې د حقانی شبکې په څیر طرح کړې ډلې باید وځپل شي. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د اسلام آباد د واشنگتن دا غوښتنه تر څه بریده عملي کولی شي چې حقانی شبکه او دې ته ورته تروریستي شبکې وځپي. خوشحال خلیل په ځواب کې وایي:
دغه موږ تاسو په تیر سوالو سکلونو کې یا تر دې مخکې چې موږ څومره ګورو د پاکستان په مورد باندې د امریکا سیاستونو ته، نو معمولا د امریکا سیاست د پاکستان په اړه دا ده چې پاکستان په کنټرول حد کې وساتي، یعنی د فشار هغه لازم فشار چې باید په کار وو، یا مثلا د موږ د افغانانو غوښتنه ده یا د نړیوالو غوښتنه ده، هغه پاکستان باندې نه ده وارد شوی. خو دا ځل دغه کتنه کې دا ډول څرګندونې د امریکې د لوی درستیز له خوا نه موږ ته داسې را په راښیي چې نور پاکستان د کنټرول له سیاست نه فکر کوم یو ګام مخکې ځي او د فشار سیاست په پاکستان باندې را وړي، تر څو دا هېواد هغه خبرو ته واده راکړي چې دوی مني
خلیل صاحب د امریکا په سیاست کې ستاسو له خبرو ماده استنباط کړ چې تغییر راغلی دی او په پاکستان باندې فشار واردوي، لیکن په همدې غونډه کې په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ویلي دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوامداره همکاري ضروری ده، نو فکر نه کوي چې په سیاست کې بدلون نه تر سترګو کېږي؟
د دفاع وزیر دا خبره کړې ده، هغه ته باندې هغه په سیاسي حد کې ده، هغه یو غوښتنه ده چې کړې ده، خو نور بنسټونه یا نور نهادونه چې د امریکې هغوی معمولا وخت نا وخت د پاکستان په اړه باندې لکه د پخوا غوندې مثبت نظر نه څرګندوي او وایي چې پاکستان ښه متحد نه ده او پاکستان اهمیت هغه مرحت کې نه ده لکه پخوا چې و په امریکې ته، ځکه دلته په افغانستان کې د امریکې ډېرې قواوې موجودې وي، البته اوس هم هغه اړتیا موجوده ده، خو لکه د پخوا پرتله باندې اوس امریکا ډېر پاکستان باندې متکي نه ده، یعنې هغه اعتقاد چې پخوا یې په لرله چې دلته افغانستان کې دوی پوځونه لرل او دلته دوامداره حضور ډېر پراخ حضور وو او دغه حضور دوی ناچار وو چې د پاکستان ته ډېر بوتې ماتې نه کړي په اصطلاح او زیات فشار ته وراوړي.
ستاسو په باور باندې امریکا تر څه بریده پورې په پاکستان باندې فشار راوستی شي او آیا داسې فشارونه نتیجه ورکوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شي؟
بالکل نتیجه ورکوي. امریکا ډېر وسایل او ابزار لري چې پاکستان باندې د فشار لپاره او د هغې لپاره ډېرې بهانې لري، خو مسله دا ده چې پاکستان داسې یو هېواد ده چې اوس د اټومي پیمانه سرګلولې لري او دغه اټومي سرګلولو دا هېواد یو څه خوندي کړی ده، یعنې دا فشار هغه فشار چې لازم ده هغه ته نشي راوستلی، او په خپله پاکستان یو ډېر لوی هېواد ده او کدو ته بې ثباتي راځي یا داخلي بل مسله راځي، نو دا ټول نړۍ ته سرخوږی ده او د یو امریکا سي ځان نن سبا یو برقدرت ګڼي او دغسې که داسې هېوادونه کې یو ګډوډي راځي، نو تا به نه هغه فکر کوي د یو بامسلته هېواد په توګه فکر کوي چې دا بیا نړۍ ته خطر ده او بیا د جنجال نور هم زیاتېږي، نو کوشش دا ده چې دلته د کنټرول او د فشار او کنټرول همدغسې وساتي شي، یعنې حد اقل پاکستان له دغه اوسني حالت نه نور خپل هغه مداخلات پراخ نه کړي او حد اقل کنټرول حد ته ورسي.
امریکا پر پاکستان څومره فشار راوړلی شي؟ خوشحال خلیل د سیاسي چارو افغان څېړونکی و چې تاسو یې نظر اورېده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د فرانسې په مرکز پاریس کې د حملو طرح پرون وژل شوی، د فرانسې صدر اعظم اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي تورلستان له کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو کار واخلي. د فرانسې صدر اعظم دا اندېښنه له پارلمان سره شریکه کړه او په ورته وخت کې رپورټونه وایي چې د پاریس د نږدې اونۍ مخکې بریدونو اصلي طرح هم وژل شو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د فرانسې صدر اعظم خبرداری ورکړ چې ښایي تورلستان نور بریدونه وکړي او ممکن له کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو کار واخلي. مانویل والس د پارلمان غونډې ته نن په پاریس کې دا خبره وکړه. په پاریس کې د نومبر په 14مه چې کوم تروریستي بریدونه وشول او پکې 129 ووژل شول او 350 ټپیان شول، د فرانسې ولسمشر اضطراري موقتي حالت اعلان کړ. پارلمان نن دغه موده د دریو میاشتو په مخه تمدید کړه، خو د ولسي جرګې پریکړه د مشرانو جرګې تایید ته اړتیا لري. که چیرته سبا سنا دا پریکړه تایید کړي، نو په فرانسه کې به درې میاشتې اضطراري حالت وي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د تروریستانو د نورو احتمالي ګواښونو په اړه وویل:
سو کی نوو سو سون لی مودز اپراتوار لی فاسون د فراپه.
سو چی نوی دی عوامل کې شي هغه د بریدونو طریقه ده چې وخت په وخت ډول بدلی شي. د طرح کوونکو ویرونکو تصور پولی نه لري، د ټوپک په واسطه، د سرونو د پریکېدو لاري، د ځانمرګو بریدونو لاري،
په چاقوانو او یا له دغو ټولو لارو یو ځای کار اخلي. دا کارونه اوس په انفرادي او د دې وخت د ځانګړو وسلوالو په واسطه ترسره کیږي او ډېر ښه تنظیم شوي وي. نن باید موږ د برید پر هر راز امکاناتو سترګې پټې نه کړو. موږ به پوره پوره احتیاط کوو، خو باید وپوهیږو او فکر ورته وکړو چې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د برید خطر هم شته. د فرانسې سریاسم د دغو وسلو د ځانګړي ګواښ په اړه څه ونه ویل. بل لور ته په پاریس کې څارنوالانو وویل چې د نومبر د 14 نیټې د بریدونو طراح عبدالحمید ابو عود وژل شوی دی. څارنوالانو په یو بیان کې چې نن خپور شو څرګنده کړه چې ابو عود تیره ورځ د پاریس په شمال کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال وژل شوی و او نن یې مړی وپیژندل شو.
دوستانو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. د ازادي راډیو د نن ورځې لپاره بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی او په روانه نیم ساعت خبري مجله کې دا درسره ده.
با تشکر از شما اجملن شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امید ای که روزهای سرد زمستان به خوبی سپری کنین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که از حکومت افغانستان خواسته شده تا نتیجه کار کمیسیون حقیقت یاب در ولایت کندوز به زودی اعلان کنه و حقایق باید بر مردم معلوم شوه. ایده هم مشنوین که مقامات آمریکایی در دیدار با لیدرستیز پاکستان خواهان مبارزه جدی علیه شبکه حقانی شدند. ولی آیا پاکستان ای خواست امریکا را خود پذیرفت؟ جوابی سوال هم مشنوین. ولی نخواست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان خواهان اقدام فوری و مؤثر ریاست عمومی امنیت ملی در راستای جلوگیری جرایم سازمانی یافته در کشور شده است. مقام های فرانسه از کشته شدن طراح مسنون حملات پاریس خبر می دهند و معاون وزارت خارجه روسیه می گوید که 160 تبع این کشور که در کنار گروه دولت اسلامی می جنگند در سوریه کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان بر ریاست عمومی امنیت ملی در راستای جلوگیری جرایم سازمانی یافته در کشور از جمله اختطاف رئیس جمهور افغانستان بر ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده است تا در راستای جلوگیری جرایم سازمانی یافته در کشور از جمله اختطاف اقدامات فوری و مؤثر را روی دست بگیرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی تاکید کرده که تشخیص مجرمین و سپردن آنها به پنجه قانون از اولویت‌های کاری ارگان‌های کشفی است. در خبرنامه همچنان گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی از ریاست عمومی امنیت ملی خواسته است تا گزارش مفصل را در این مورد که چی موانع و مشکلات در زمینه اقدامات زودهنگام و جلوگیری از اختطاف‌ها وجود دارند ترتیب و به ریاست جمهوری پیشکش کند. مقام‌های امنیتی در ولایت بدخشان می‌گویند که نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی یمگان و بازار این ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کردند. سخی داد حیدری عامر امنیت قماندانی امنیتی بدخشان امروز بر رادیو آزادی گفت که در اطراف این ولسوالی جنگ ادامه دارد و عملیات هوایی به هدف از بین بردن مواضع مخالفان مسلح دولت به دلیل نامناسب بودن وضعیت جوی آغاز نشده است. مخالفان مسلح دولت روز گذشته بالای این ولسوالی حمله کردند. این گروه طالبان ادعا میکنند که ولسوالی یمگان بدخشان را تصرف کردند. مقام های محلی ولایت زابل میگویند که پس از چاشت امروز در انفجار ماین 3 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل با رادیو آزادی گفت که این انفجار در منطقه عمرزه ولسوالی سیوری این ولایت هنگام رخ داد که یک تراکتور افراد ملکی با ماین کنار سرک برخورد کرد. در همین حال به اساس گزارش در انفجار یک ماین در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 15 تن به شمول 3 پلیس زخمی شدند. ادامه خبرها. مقام های فرانسه می گویند که طراح مسنون حملات هفته گذشته در پاریس کشته شده است. سارنوال پاریس امروز گفت تثبیت شده است که عبدالحمید ابعود از بلژیم یک روز پیش در جریان عملیات پلیس در یک نواحی شمال پاریس کشته شد. پیش از این مانویل والز صدر اعظم فرانسه در سخنرانی به اعضای پارلمان هشدار داد که این کشور با خطر حملات بیشتر تروریستی به شمول احتمال حمله با استفاده از سلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی روبروست.
Et il nous faut aujourd'hui
امروز باید ما هیچ امکان را رد نکنیم. من میگویم طبعا با تمام اقداماتی که در مورد جلوگیری انجام شده است میدانیم و این مسئله را در ذهن داشته باشیم که خطر استفاده از اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی موجود است. با اساس یک خبر دیگر، پلیس بلژیم در پیوند به حمله های پاریس در محله از بروکسل 6 بار یورش برده است. صدر اعظم بلژیم در سخنرانی به پارلمان فدرال این کشور تعهد سرکوب تندروان مصالح و اختصاص 427 میلیون دلار اضافی را در مبارزه با شورشیان اسلامی سپرد. بلژیم در محراق بررسی ها در مورد حملات پاریس قرار دارد. یک معاون وزیر خارجه روسیه میگوید 160 تبعی این کشور که در کنار گروه دولت اسلامی می جنگند در سوریه کشته شدند. اولگ سیرومولوتوف امروز گفت که از میان 2700 شهروند روسیه که در سوریه جنگ می کنند 73 تنشان بازگشته و محکوم شدند و 36 تن دیگر تحت بازداشت قرار دارند و افزود که بیش از 25 هزار از شهروندان کشورهای به شمول ممالک عربی، اروپایی، روسیه و اتحاد جماهیر سابق شوروی می جنگند. روسیه حمله های هوایی را پایان ماه سپتامبر به حمایت از قوای رئیس جمهور بشار اسد در سوریه آغاز کرد. و مقام ها در نیویورک پس از آن تلاش کردند تا ترس و هراس را در این شهر کاهش بدهند که گروه دولت اسلامی در یک ویدیوی تازه تهدید حمله بر نیویورک را نمود. بل دی بلاسیو شاروال نیویورک و ویلیام باتن کمیشنر پلیس به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفتند کدام تهدید مشخص و موثق در این ویدیو موجود نبود است. دی بلاسیو باشنده های نیویورک را تشویق کرد که به روال عادی زندگی ادامه بدهند و گزارش شده که روسیه و چین توافقنامه را امضا کردند که بر مبنای آن مسکو 24 جت جنگی سو-35 را بالای پکینگ به فروش می رساند. سرگی چیمزوف رئیس شرکت دولتی روسیه امروز از امضای این قرارداد به ارزش 2 میلیارد دلار خبر داد. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. نهاد مدنی جنبش عدالت اجتماعی از حکومت افغانستان می خواهد تا نتیجه کار کمیسیون حقیقتیاب در ولایت کندز را به زودی اعلان کند.
از دولت جدا میخواهند که هر چه زودتر وضعیت قندوز، جنگ قندوز و جنایتی که در قندوز صورت گرفته بیایند به مردم بگویند که کیا پشت سر این مسئله بودند.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر عملکرد اخیر مشاور حقوقی رئیس جمهور در رابطه با افتضای فیروزی غیر قانونی ثابت شود، عبدالعلی محمدی باید با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردد. صدر اعظم فرانسه هشدار احتمال حملات با سلاح کیمیاوی و بیولوژیکی علیه کشورش را داده است.
Je le dis bien sûr avec toutes les précautions qui s'imposent. Mais nous le savons.
با سلام مجدد و شامتان بخیر. زرخون منگل هستم و رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. یک نهاد مدنی به نام جنبش عدالت اجتماعی از حکومت افغانستان خواسته تا نتیجه کار کمیسیون حقیقتیاب در ولایت کندوز به زودی اعلان کنه، زیرا مردم منتظر هستند و میخواین بفهمند که در کندوز اصلا چی اتفاق افتاد. اعضای این گروه امروز یک نشست خبری انتقاد کردند که حکومت از اعلان نتایج می ترسه و این کار به حیثیت حکومت افغانستان صدمه وارد می کنه. اما حکومت افغانستان گفته برای نشر گزارش موانعی وجود نداره، اما حکومت و هیئت حقیقتیاب روی آخرین جزئیات گفتگو می کنن. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
با آنکه از تکمیل بررسی کمیسیون حقیقتیاب قضیه سقوط شهر کندوز بیش از 20 روز می گذارد، اما نهاد مدنی به نام حرکت عدالت اجتماعی انتقاد می کند که حکومت افغانستان به دلایل نامعلوم تا هنوز نتیجه نهایی این بررسی را اعلام نکرده است. مسئولان این نهاد می گویند که بی‌پروایی حکومت در بخش‌های مختلف بخصوص در مسئله کندوز بی‌باوری مردم را نسبت به نظام بیشتر ساخته است. فعالان نهاد حرکت عدالت اجتماعی میگویند هرگاه دلایل اصلی سقوط شهر کندز با مردم شریک ساخته نشود و عاملین آن مجازات نشوند، مردم به سقوط شهر کندز با چشم یک پلان طرح‌ریزی شده از سوی حکومت نگاه خواهند کرد. عین الدین بیگ یک عضو این حرکت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل در مورد چنین گفت:
این همه جنایت در کندز بالای مردم بسیار یک وضعیت منفی را گذاشته، همونطوری که شما شاهد بودید که به خاطر 7 نفر از هموطنان ما که سربریده شدند در زابل مردم اقدامات جدی داشتند، ولی در این مورد مردم خاموش نخواهند بود و از دولت جدا میخواهند که هر چی زودتر وضعیت قندوز، جنگ قندوز و جنایتی که در قندوز صورت گرفته بیایند به مردم بگویند که کیا پشت سر این مسئله بودند.
ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 18 میزان هیئتی را با ریاست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و فاروق وردک وزیر پیشین معارف کشور توظیف نمود تا تمام عوامل سقوط شهر کندز به دست طالبان را بررسی نموده نتایج آن را برای اقدامات بعدی به ریاست جمهوری بسپارد. این کمیسیون در مدت 2.5 هفته گزارششان را در 200 صفحه نوشته و آن را در اوایل ماه اقرب به ریاست جمهوری تسلیم دادند. در آن زمان اعضای کمیسیون به رادیو آزادی گفته بودند که تمام عوامل سقوط شهر کندز را در گزارششان برجسته ساختند. اما سوال اینجاست که بالاخره موقف اخیر حکومت و پایان تحقیقات انجام شده از سوی کمیسیون حقیقت یاب چی است؟ سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید کمیسیون حقیقت یاب و شورای امنیت در این مورد بحث کرده و نتایج آن به زودی روشن میگردد.
زمانی که صحبتشون با حکومت افغانستان تکمیل شد، هر دو طرف به یک رژیم و توافق رسیدن که اقداماتی که صورت میگیره ما هم پس اقدامات خود هم همزمان با اعلان یافته های ازی در خدمت مردم افغانستان برملا میسازیم.
آقای هاشمی میگوید که در برابر نشر این گزارش هیچ کدام ممانعتی وجود ندارد. از سوی دیگر شماری از فعالان میگویند تنها اعلام نتایج قضیه کندز کاری نیست که باقی مانده و نتایج آن به تأخیر افتاده باشد، بلکه پیش از این بسیاری از کمیسیون ها و ایت های از سوی حکومت وحدت ملی تعیین شده که نتایج آن به گفته آنان مانند قضیه کندز به تأخیر افتاده و یا هم از نظر انداخته شده است.
با مسائل امنیتی میمانیم و از صحبت های مشنویم که در واشنگتن روی امنیت افغانستان صورت گرفته، البته بین مقامات امریکایی و پاکستانی. مقامات امریکایی در ملاقاتی که با جنرال ریل شریف لویدر سیز پاکستان در واشنگتن داشتن گفتند که گروه های تروریستی که به امریکا و امریکایی ها در افغانستان تهدید جدی ایجاد میکنند باید تعقیب شوند. بر اساس گزارش ها اشاره مقامات امریکایی به شبکه حقانی بود که گفته میشه در خاک پاکستان مستقر است، ولی آیا پاکستان به این خواست امریکا که تعقیب و مبارزه علیه گروه حقانی میباشه جواب مثبت خواد داد و این تقاضای امریکا را عملی خواد کرد؟ همین سوال است که همکارم فرشته نگاه از عزیز بارز کارشناس امور بین المللی در لندن پرسیده.
این یک خواست دیرینه امریکا بوده که میخواست پاکستان مقابل شبکه حقانی عملیات کنند، ولی در 14 سال گذشته این آرزوی امریکا برآورده نشده توسط پاکستان. این دفعه ممکن است چون به حالت امریکا قرار داده که جدیت یا قاطعیت بیشتر کار بگیره و بالای پاکستان فشار بیاره، چون قبل از این درباره پاکستان سیاست امریکا سیاست کنترل بود که میخواست پاکستان را به حد کنترل کنه، ولی این دفعه تا امریکا بخواه که فشار بیاره بالای پاکستان، چون اتکای امریکا بالای پاکستان کمتر شده چون از افغانستان نیروهایشان برآمده و ممکن است این فشارا بیشتر و بیشتر شود.
آیا این فشارا باعث از این خواهد شد که پاکستان واقعا در عمل یک اقدام کنه علیه گروه حقانی که گفته میشه در خاک خود پاکستان مستقر است؟
پاکستان معمولا گل زده به اصطلاح از او خود تیر آورده، با مدت کوتاه مدت تانسته یک امریکا را رضایت حاصل کنه و بعدا دوباره اونمو کاره که در استراتژی زینا است و خود شبکه حقانی یکی از بازوهای استراتژیک پاکستان است، خصوصا اردوی پاکستان که نمیخواد با ثانی را از دست بده و در مقابل این باید دیده شود که در مقابل از این فشارا و دیگه همچنان چی امتیازاتی به پاکستان میده تا پاکستان وادار بکنه تا در مقابل شبکه حقانی عملیات انجام بده. ولی فشاری که ما توقع داریم، مردم توقع داره، شاید پاکستان به او حد سر پاکستان فشار نبیارد، چون پاکستان میال یک کشور هستوی است که سرگلای هستوی داره و این تا یک اندازه پاکستان حفظ کرده
نمیخواهند جهانیان که در پاکستان یک بحران دیگه به وجود بیاید و امو و امو سیاستای خود در حد کنترل و فشار ادامه میده.
عزیز بارز کارشناس افغان بود که گفت امریکا ام دفعه باید بر پاکستان فشار بیشتر و جدیدتر بیاره تا منتج به اقدام پاکستان علیه شبکه حقانی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته اگر عملکردهای اخیر مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی در رابطه با شهرک اوشمن در کابل و افتضای خلیل الله فیروزی غیرقانونی ثابت شوند، عبدالعلی محمدی باید به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شود. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مشاور حقوقی رئیس جمهور هیچ گونه صلاحیت اجرا نداره. در این حال کارشناسای امور سیاسی میگن هر فردی که در قضیه سپردن قرارداد ساخت شهرک اوشمند به خلیل الله فیروزی دخیل باشه باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. این اظهارات بعد از او صورت میگیره که وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور به خاطر احتمال اجراءات غیر قانونی در قضیه سپردن قرارداد ساخت شهرک اوشمند به خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، به حال تعلیق در آمد. سحر لیوال جزئیات دارد.
پس از آن که به دنبال سر و صداها و انتقادها مبنی بر سپردن قرارداد ساخت شهرک هوشمند به خلیل الله فیروزی، وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور به تعلیق درآمد، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید مطابق قانون صدور مکتوب به هدف اجراءات از سوی مشاور حقوقی رئیس جمهور جرم پنداشته می شود. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مشاور حقوقی رئیس جمهور هیچ گونه صلاحیت اجرایی ندارد و فقط می تواند با حفظ احترام بر رعایت قوانین نافذه کشور به رئیس جمهور مشوره حقوقی بدهد.
به هیچ صورت مشاور صلاحیت اجرایی را ندارد، یا که چیزی انجام داده بود خلاف قانون اساسی بودن بلکل خود جرم است و نافذ قوانین ما شما داریم، باید به عدلی و قضایی معرفی شود که باز دیگه این رقم تکرار نشود.
آقای احمدزی همچنان گفت که کپی مکتوب برای آنان رسیده که در آن مشاور رئیس جمهور به وزارت مالیه دستور داده که باید تمامی وزارتخانه ها قراردادهای خریداری گاز مورد نیازشان را با شرکت گازگروپ که رئیس آن خلیل الله فیروزی خوانده شده منعقد کنند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور به خاطر احتمال اجراءات غیرقانونی در قضیه سپردن قرارداد ساخت شهرک هوشمند به خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، به تعلیق درآمد. رئیس جمهور هیئتی را به هدف بررسی این مسئله به کار گماشت و قرار است تصامیم بعدی در این رابطه در روشنایی نتیجه تحقیقات این هیئت اتخاذ گردد. پس از موظف شدن این هیئت، عبدالعلی محمدی گفته است در مکتوب که به وزارت شهرسازی فرستاده نگفته که به خلیل الله فیروزی جواز ساخت شهرک داده شود، بلکه گفته است که این قرارداد با شرکت نبیزاده وردک از صورت گیرد. پرسش اینجاست که آیا مشاور حقوقی رئیس جمهور صلاحیت داشت تا به خاطر سپردن چنین قرارداد با وزارت شهرسازی مکتوب صادر کند؟ آیا وزارت شهرسازی مکلف به اجرای فرمان مشاور حقوقی رئیس جمهور بود؟ اگر این وزارت فرمان مشاور حقوقی رئیس جمهور را غیر قانونی می دانست، پس چرا با اطلاع رسانی به مراجع بالاتر رفع مسئولیت نکرد؟ احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری خوب در نشست واگذاری قرارداد شهرک هوشمند به خلیل الله فیروزی حضور داشت، اما چرا همگام و هماهنگ با مشاور حقوقی رئیس جمهور و وزیر شهرسازی افغانستان در حضور خلیل الله فیروزی از این مسئله استقبال کرد؟ چون و چراهای زیاده در مورد این مسئله وجود دارد و گمانها بر این است که دستهای مقامهای بسیار بلند رتبه در این قضیه دخیلند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گروهی که خود اپوزیسیون حکومت معرفی میکنه و حزب به کار و توسعه، از کارکردهای حکومت وحدت ملی امروز انتقاد کردند و خواستار تغییر در ساختار و برنامه‌های حکومت شدند. عبدالطیف پدرام از عضو ولسی جرگه که از موقف اپوزیسیون حکومت امروز در گرد همایی در کابل سخن می‌گفت، از رهبرای حکومت انتقاد کرد که خلاف تعهداتشان عمل کرده و مشکلات در کشور بیشتر ساختند. در این حال رئیس حزب توسعه و کار هم گفت که تلاش‌های حکومت برای تامین صلح واقعی نبوده و این حکومت مردمی نیست. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
در پی انتقادها از مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی در کشور، گروه تحت نام اپوزیسیون میگوید حکومت وحدت ملی در عملی کردن تعهداتش به مردم به گونه درست عمل نکرده و در مسیر درست حرکت ندارد. عبداللطیف پدرام عضو ولسی جرگه که روز پنجشنبه از موقف اپوزیسیون حکومت در کابل سخن میگفت، انتقاد کرد که پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، بیکاری، فساد اداری، کشت و قاچاق مواد مخدر و فرار جوانان از کشور افزایش یافته است.
نه بحث فقر زدایی مطرح است، نه بحث آموزش پرورش مطرح است، نه حمایت از لایه‌های فقیر اجتماعی مطرح است. مردم به حال خودشان گذاشتن، به دست بازار گذاشتن، چند تا محتکر بر جان مال مردم مسلط شدن و نتیجهش فرارهای گسترده است که تا همین دو سه ماه به 126,000 جوان افغانستانی رسید.
آقای پدرام بالای ساختار حکومت انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهور همه صلاحیت‌ها را در کنترل خود گرفته و حق تصمیم گیری برای مردم را نمی‌دهد. وای گفت با تجزیه کشور به شدت مخالف است، اما می‌خواهد تا افغانستان دارای چندین ایالت بوده و حق تصمیم گیری برای همه داده شود. در این نشست ذوالفقار امید رئیس حزب توسعه و کار نیز سخنرانی کرد و گفت که برنامه‌های حکومت به خاطر تامین امنیت و صلح در کشور حقیقی نیست.
صدراعظم فرانسه از احتمال حملات با سلاح‌های کیمیایی و بیولوژیکی بر فرانسه هشدار داده. جزئیات گزارش از همکارم آرش همایون مشنویم.
صدراعظم فرانسه روز پنجشنبه به اعضای پارلمان این کشور در پاریس هشدار داد که فرانسه با تهدید حملات تروریستی به شمول احتمال استفاده از اسلحه کیمیایی و بیولوژیکی مواجه است. در اثر حملات تروریستی به تاریخ 13 نوامبر در پاریس 129 تن کشته و بیش از 350 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری موقت را در این کشور اعلان کرده است. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه در حالی از تهدیدهای بیشتر تروریستی صحبت کرده است که پارلمان فرانسه در مورد تمدید وضعیت اضطراری برای 3 ماه دیگر در این کشور بحث می‌کند. ولسی جرگه فرانسه آن را تصویب کرده است و فردا مجلس سنای این کشور در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. مانوئل والز در مورد تهدیدهای احتمالی تروریستی در فرانسه گفت: چیزی که تازه است و عملی می شود طریقه حملات است که تغییر می کند. تصور ترساور طراحان حملات مرز ندارد و آنها از تفنگ، از طریق بریدن سرها و حملات انتحاری و از همه طریقه ها استفاده می کنند و این کارها به طور انفرادی و توسط افراد خاص انجام داده می شود و خوب تنظیم شده است. ما باید احتیاط کنیم و باید بدانیم که تهدید حملات با استفاده از اسلحه بیولوژیکی و کیمیایی هم موجود است. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه در مورد تهدیدهای مشخص تروریستی چیزی نگفته است. سارنوالان در پاریس گفتند که عبدالحمید عباود طراح مظنون به این حملات در جریان عملیات دیروز پلیس فرانسه در شمال این کشور کشته شده است. در اعلامیه سارنوالان گفته شده است که امروز جسد وی شناسایی شده است. این در حال است که در بلژیم که در محور تحقیقات در مورد حملات پاریس قرار دارد، پلیس در ارتباط این حملات بر یک منطقه بروکسل 6 بار یورش برده است. صدر اعظم بلژیم در سخنرانیش به پارلمان فدرالی این کشور به سرکوب تندروان مسلح و اختصاص دادن 427 میلیون دلار اضافی برای مبارزه با تندروان اسلامی تعهد سپرده است.
از بیانات صدراعظم فرانسه در مورد احتمال حملات بیشتر بر کشور شنیدین. شنونده عزیز، خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در حملات مربوط به داعش یا گروه دولت اسلامی در جریان سال جاری میلادی در شماری از کشورهای جهان بیش از 800 تن کشته شدند. این تعداد بر علاوه هزاران تن است که در مرکز اصلی گروه دولت اسلامی یعنی سوریه و عراق در نقاط مختلف سه قاره جهان هدف قرار گرفتند. سقوط دادن تیاره مسافربری روسیه و کشتار تکان دهنده در پاریس مرکز فرانسه نشان می‌دهد که گروه داعش در حال رشد و گسترش فعالیت‌هایش به دیگر مناطق جهان است. همکارم جمشید حبیب‌زاده جزئیات دارد.
اسوشیتد پرس شماری از حملات این گروه را در خارج از سوریه و عراق جدول بندی کرده است. در 13 نوامبر سال 2015 میلادی در حمله افراد وابسته به این گروه بر پاریس فرانسه حدود 129 تن کشته و بیش از 350 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را که در فرانسه بدترین رویداد خوانده شده گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفته است. در 12 نوامبر حمله انتحاری قوی گروه داعش در بیروت پایتخت لبنان سبب کشته شدن 43 تن و زخم برداشتن بیش از 200 تن دیگر گردید. در 31 اکتبر انفجار یک بمب سبب شد که تیاره مسافربری روسیه در شرم الشیخ مصر سقوط کند. در این رویداد 224 تن از سرنشینان تیاره که اکثرشان سیاحین روسی بودند کشته شدند. اسوشیتد پرس نوشته است که در 10 اکتبر در دو حمله انتحاری در انقره ترکیه نزدیک به 100 تن کشته شدند. گرچه مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی بر عهده نگرفت، اما مقامات ترکی ادعا کردند که این حمله از سوی گروه‌های محلی داعش انجام شده است. در 6 اکتبر انفجار موتربم در شهر عدن یمن 15 مقام تبعیدی این کشور را هدف قرار داد که مسئولیت این رویداد را دسته جدید از داعش بر عهده گرفت. در گزارش همچنان آمده است که در 6 آگوست یک حمله کننده انتحاری مرکز پلیس را در محوطه داخل مسجد در غرب عربستان سعودی هدف قرار داد که در آن 15 تن کشته شدند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس در 26 جون 2015 میلادی یک مرد مسلح 38 توریست را در تانزانیا کشت. در 29 می حمله کننده انتحاری که لباس زنانه بر تن کرده بود یک مسجد شیعه ها را در بندر دمام عربستان سعودی هدف قرار داد که در آن 4 تن کشته شدند. همچنان اسوشیتد پرس نوشته که یک حمله کننده انتحاری مربوط به داعش در 22 می سال جاری میلادی مسجد شیعیان را در شرق عربستان سعودی انفجار داد که در آن 21 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز داعش را متهم کرد که حمله انتحاری 18 اپریل بر ننگرهار را انجام داده است. در این حمله حدود 35 تن کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند که در میانشان اطفال و کودکان نیز شامل بود. یک دسته از داعش در یمن مسئولیت حملات انتحاری پیهم را که در 20 مارچ در این کشور رخ داد بر عهده گرفته که در آن 137 تن کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در گزارش اسوشیتد پرس آمده است که در 18 مارچ 2015 میلادی یک فرد مسلح افراطی با فیر مرمی به سوی سیاحین خارجی در موزیم ملی باردو در تانزانیا 22 تن را کشت. مسئولیت این حمله را نیست که در 13 سال گذشته در تاریخ تانزانیا به پیشینه خوانده شده داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. در تازه ترین مورد روز پنجشنبه گروه دولت اسلامی اعلان کرد که اسیران چینایی و ناروی را کشته است. اسوشیتد پرس نوشته که این کار نشان می‌دهد که داعش در کنار کشتار جمعی در بیرون از مرکزش به اختطاف و کشتار گروگان‌ها در تحت خلافت خود در سوریه و عراق همچنان ادامه می‌دهد. در گزارش آمده که در جریان سال جاری در اثر اعدام‌های جمعی، انفجارها و حملات دیگر داعش هزاران تن در سوریه و عراق کشته شده اند.
از کاروایی های داعش در یک سال آخر شنیدین که در خارج از عراق و سوریه، البته در نقاط دیگه جهان، تنها امسال 800 نفر کشته. این کشته شده ها شامل 224 نفر هم هستند که 20 روز پیش در اثر سقوط یک تیاره روسی در سینای مصر کشته شدند. گروه داعش گفته که مواد انفجاری را در یک قوطی نوشیدنی جابجا کرده و تیاره روسی را ماه گذشته با او منفجر ساخته بودند. بعد از او که رئیس اداری امنیت فدرال روسیه 3 روز پیش تایید کرد که یک حمله تروریستی منتج به سقوط تیاره روسی در مصر شد، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین وعده انتقامی حمله را داد. الکساندر بورتنیکوف رئیس اداری امنیت فدرال روسیه 3 روز پیش در جلسه‌ای که رئیس جمهور پوتین ریاستش به عهده داشت گفت نشانه هایی از مواد انفجاری در بدنه ای تیاره یافت شد. رئیس جمهور پوتین به خدمات استخبارات کشورش دستور داد مرتکبینی حمله را در هر جایی که باشند تعقیب کنند. پوتین وعده تشدید حملات هوایی علیه داعش در سوریه را داد و گفت که جنایتکارا باید بفهمند که انتقام اجتناب ناپذیر است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. ما زرغون منگلستان یک دنیا تشکر که رادیوی آزادی را مشنیدین. رادیویتان روشن بانین و درست چند ثانیه بعد روی امی خط رادیویی رادیو آشنایی که صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.